مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د بلوڅانو د لاریون په اړه خبرګونونه، په خیبر کې د مزدورانو ستونزې او د پاکستان پر سیاسي حالات سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی چې شاهین بونیرې وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقی حکومت د بلوچ یکجهتی کمیټې د سوري لاندې د لاریون پر مهال د ټولو نیول شو ښځو او ماشومانو د خوشی کولو اعلان کړی دی. عامو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخیری ورځ ده او د چک ریپبلیک حکومت د پراګ په یو پوهنتون کې د وسلوال برید پترس کې د وژل شوو کسانو په خاطر نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونو، سیاست مدارانو او فعالانو په اسلام آباد کې په بلوڅو مظاهره چانو د پولیسو تشدد غندلې دي. وفاقي حکومت د ټولو نیول شوو ښځو او ماشومانو د خوشی کولو اعلان کړی دی. د دسمبر په 6مه د بلوڅ یکجهتی کمیټې د سوري لاندې د لاریون ګډونوال له کوټې څخه اسلام آباد ته رسیدلي وو چې پولیسو یې مخه ونیوه او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر مظاهره چان ونیول. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نگران وفاقي وزیر فواد حسین فواد ویل چې د وزیر اعظم په هدایت د ټولو نیول شوو ښځو او ماشومانو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. په ټولنیزو رسنیو هم په مظاهره چانو د پولیس د تشدد ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د لارون یوې ګډونوالې عصمت شاه جهان وویل
د چا پلار نشته، د چا ورور نشته، د چا خاوند نشته، دا د مسلم پرسن فیملیز دي. هغې خپل تکلیفونه راوړي دي، د هغې خبره اورېدلو په ځای باندې تاسو په هغې باندې ډنډې وچلولې او په دې یخنۍ کې په واټر کې ننو سو نه شو دلته کې. که نه
له دغې وروسته حکومت په نگران وفاقي وزیرانو مرتضی سولنګي، فواد حسین فواد او جمال شاه مشتمل یو مذاکراتي ډله جوړه کړه چې د مظاهره چانو له کورنیو سره خبرې کړې دي. بلخوا اسلام آباد های کورټ ویلي دي چې احتجاج کول د بلوڅو مظاهره چانو عیني حق دی. دا خبره د های کورټ چیف جسټس عامر فاروق پرون د نیول شو بلوڅانو د مقدمې د اورېدنې پر مهال کړې ده. بلخوا په اسلام آباد کې یو ضلعي عدالت د 33 بلوڅ لاریونوالو په ضمانت د خوشی کولو امر کړی دی. پولیسو دا مظاهره چان پرون د جوډیشل مجسټریټ شبیر بټي عدالت ته وړاندې کړل او په دوی کې د 8 کسانو د جسمانی ریمانډ غوښتنه وکړه، خو عدالت د پولیسو غوښتنه رد کړه او د 15,000 روپو ضمانتي بانډونو په مقابل کې د مظاهره چانو د خوشی کولو حکم ورکړه. عامو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخیری ورځ ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې د قامی او سلورو صوبایي اسمبلیو لپاره امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د نن ماښام پورې د اړوندو ضلعو د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کولی شي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا د جاري شوي مهالویش له مخه به د نامزدګۍ د کاغذونو پلټنې د روانې میاشتې له 24 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې ترسره شي او د دسمبر په 25مه به د کاندیدانو ابتدایي فهرست خپور شي. سیاسي ګوندونو ته به انتخابي نښانونه د جنوري په 14مه ورکول کیږي او د عامو انتخاباتو لپاره به د رایو اچونه د فروری په 8مه نیټه ترسره شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د چک ریپبلیک حکومت د پراګ په یو پوهنتون کې د یو سوال برید په ترڅ کې د وژل شو کسانو په خاطر نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماښام یو بریدګر په 4 پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 4 کسان ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د چک ریپبلیک وزیر اعظم پیټر پیالا ټینګار کړی دی چې دا برید یو کس کړی او له نړیوال ټیرریزم سره هیڅ تړاو نه لري. پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې برید ترسره کړی دی. د راپورونو تر مخه بریدګر 24 کلن ډیوډ کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ د څانګې زده کوونکی او د ذهني صحت د ستونزو سره مخ و. پولیسو ویلي دي چې هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو هم ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد ویلي دي چمتو دي چې د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته رائے ورکړي. توماس گرینفیلد دا خبره پرون د تړلو دروازو تر شا لاغې غونډې وروستو خبریالانو ته کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا د هغه قرارداد په اړه رایه اچونه وځنډوله چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې د ځنډولو او غزې ته د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د تیرو اونۍ په اوږدو کې د متحده عرب اماراتو، مصر او نورو سره ډېر په خوارۍ په یو داسې قرارداد کار کړی دی چې امریکا یې ملاتړ کولی شي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو او د حقونو فعالانو په اسلام آباد کې پر بلوچ لارینوالو د پولیس تشدد غندلی او له حکومت غوښتنه کړې چې د مظاهره چانو فریاد واوري. د حقونو یو فعال وایي
د چا پلار نشته، د چا ورور نشته، د چا خاوند نشته، ای خپل تکلیفونه راوړي دي.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه ویلي چې د پولي دواړو غاړو ته سرحدي ځواکونه سختي ورسره کوي او پر پاسپورټونو درلودلو سربېره ستونزې ورته جوړوي. د خیبر یو سوداګر په دې اړه وایي
پاکستان طرف ته ایف سی، افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه هم چیړي. ډېر یو لژوند سخت کړای دی، دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا د بجلی په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی دی. د پېښور یو مزدور وای چې خراب اقتصاد او ګرانی ژوند ستونزمن کړی دی.
چې ما هم لاړ شو کور کې وی پیسې نو پیسې موږ الټه ګټلې نه شي. بل راشي بل تقریبا موږ ګنټه نیمه بجلی استعمال کړي او بل لاغه پترې پلوانه راشي.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم په وړیا ډول اوریدلای شئ. دا اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه په وړیا ډول خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. د اپ سٹور کې د لټون په ځای کې موږ د مشال رادیو نوم داسې لیکو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو د حقونو فعالانو او د بیان د ازادي دفاع کوونکو په اسلام آباد کې پر بلوچ لارینوالو د پولیسو د تشدد غندنه کړې ده او له حکومت غوښتلې دي چې د مظاهره چانو فریاد واوري. دا په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د نامنۍ خلکو لا درک کولو او د ماورای عدالت وژنو پر ضد مظاهرې روانې دي. پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د تشدد په زور د خلکو د لادرکۍ او پسماندګۍ ستونزه ولې نه هواریږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې واوري.
د بلوچ یکجهتی کمیټې په نامه د بلوچستان د یووالي کمیټې د سوري لاندې چې کلا د لاریون ګډونوال د دسمبر په شلمه اسلام آباد ته ورسېدل نو پولیسو یې لاره ونیو او هغوی له اجازه ورنکړه چې د خبریالانو په مرکز کې خپل غونډه وکړي. د لاریون یوې ګډونوالې او د عوامي ورکرز ګوند یوې مشرې عصمت شاه جهان په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیسو په مظاهره چانو تشدد کړی دی او د ښځو او ماشومانو په ګډون خوا او شا 2500 کسان نیولې دي. نو موري زیاته کړه
دی بندیوان کړی دی او هیڅ اف آی آر نشته. په د چا پلار نشته، د چا ورور نشته، د چا خاوند نشته، دا د مسینګ پرسن فیملیز دي. ای خپل تکلیفونه راوړي دي. دا غي خبر اوریدلو په ځای باندې تاسو باندې باندې ډنډي و چلاولې او پتی یخنه کې په واټر کې نه نو سو نشو دلته کې کنه خزو بچی بچیان زخمیان شو. دله خو بالکل اوپن پریزم کې ساتلی یو طرف ته نه پریښودل. ټانټې در تارونه ورته لګولي وو، ګاډو چاګیانې ته نه وړې وې. مطلب صبح نه شتلې چې ډوډۍ راوړي وږي تږي خلک ناست وو، ټوایلټ نشته. نو ظلم دی کنه.
دا په داسې حال کې دا چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په حکومت کې په بلوچستان کې د خلکو د لادرکه کېدو لړۍ ګړندې شوه او د تشدد په پیښو کې د بلوسانو د مړیو د موندلو پیښې رامنځته شوې. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د لا درکه کسانو د موندلو لپاره یې کمیشن جوړ کړی دی او تر اوسه یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. په دغه اړه په بلوچستان کې د چارو شنونکي او خبریال سید علي شاه وایي چې د بلوچستان ستونزه ډېره پیچلې ده او دا هیڅکله هم د تشدد د لارې نشي هوارې دی.
یقیناً دا اول ځل کې وسو چې د تربت سه بلوچ زنانه را ووتل او هغه دا دی در اسلام آباد پر ولاړو. زما په فکر سره د دوی چې کم گریونسیز باید چې دا اورېدل سوي وای. د دوی خلاف د طاقت استعمال چری دا څه جواز نه لري. دوی که احتجاج کاوي که احتجاجي کیمپ لگاوي پکار دی چې گورنمنت و دوی ته اجازه تر کړی وای د دوی سره خبرې سوي وای. هر د مسلو حل په خبرو باندې راوځي. د طاقت استعمال په تیرو پنځه اویا کلو کې شپږ اویا کلو کې بلوچستان ته څه نتیجه نه ده ورکړې.
د مظاهره چانو ډېرې غوښتنې د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو څخه دي او غواړي چې په بلوچستان کې د خلکو د لادرکې زور زیاتی او ماورای عدالت وجنو مخه ونیول شي. خو پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د دغه ستونزو د هواري لپاره منتخبو حکومتونو څه عملی ګامونه پورته کړي دي. په دغه اړه د پیپلز ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې ګوند تل د بلوچستان ستونزو ته پام کړی دی او د دغه صوبې د حقونو لپاره قانون سازی کړی ده. نوموړی نور وایي
پاکستان چې کوم دی دا یو کثیر القومی ریاست دی او په دې کې چې کله به ان ایکویلیټی او لا برابری راځي نو مطلب د ریاست به چې کوم دی دا کمزورې کیږي. ریاست مضبوطولو د پاره چې کوم دی کنه دا ان ایکویلیټی ختمول پکار دی. ریاست ته پکار د خپل مور ول کردار دی ادا کی. دا خبر دی واوري جبر او په ظلم او په دغو خبرو باندې ریاستونه نه چلیږي. پاکستان پیپلز پارټۍ 2008-13 پورې تاسو وګورئ آغاز حقوق بلوچستان پیپلز پارټۍ کړو. 7th ان ایف سی ایوارډ چې کوم زمونږ پولیټیکل اچیومنت دی ټول نغټ او 18th امینډمنټ دی ټول نغټ بینیفیشری سوکو دی ټول نغټ بینیفیشری بلوچستان.
د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقی وزیر خواجه اسد رفیق هم د دسمبر په 28مه په خپل ایکس پانا د بلوچستانو په لاریون د پولیسو د تشدد غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د لادرکه کسانو په اړه پیاوړي معلومات قام ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون د دریس پاړه په خیبر پختونخوا کې د ګوند یو مشر او د اسمبلی پخوانی غړی اختیار ولی خان وایي چې باید یو کمیټي د مظاهره چانو او حکومت ترمنځ د مسلو هواره راوباسي.
زمونږ مسلم لیگ نون خو اکثر پالیسی دا ده چې مونږ دا وایو چې بهشکه چې پنجاب بغټ روړ دی خو خیبر پختونخوا او بلوچستان چې کوم دی نو دا واړه رونه دي. واړه رونه چې کوم دی نو په هغې کې احساس محرومي زیاته راځي. مسلم لیگ نون تاسو به کتلي وي چې زمونږ خو اوس هم چې کله دا کیئر ټیکر حکومت جوړېده نو په هغې کې یو بلوچ وزیر اعظم جوړول دا مسلم لیگ نون عمدغه پالیسی عکاسی ده چې مونږ دا وایو چې مونږ بلوچستان او خیبر پختونخوا په هر صورت سره په مرکزي اداره کې او د ملک سره ریژن سره تړلي وساتو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو په مظاهره چانو د تشدد تورونه رد کړي دي او ادعا کوي چې مظاهره چانو ور باندې کاڼي ویشتلي نو ځکه یې گرفتار کړي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د لاریون د مشرې مهرنګ بلوس په ګډون یې 2500 تنه نیولي دي چې د کوهسار سیکرټریټ اپارې او شالیمار پتاڼو کې ساتلي دي.
د شاهین بنیری راپور مو واورېدی. بلخوا پرون د اسلام آباد های کورټ ویلي چې احتجاج د بلوچستان آئینی حق دی او د اسلام آباد یو ځای عدالت د نیول سو 33 مظاهره چانو د خوشی کولو امر کړی دی. وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې نیول سوی ټول ښځې او ماشومان خوشی کوي او تیر شپه دوی ویلي و چې دغه کسان به بیرته بلوچستان ته لیږدوي. د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. زموږ غل مشال رادیو خبري یو څه د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو بهیر پیل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نن ګوندونه هم ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او نواز شریف په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. خو دا کار ممکن دی ځکه چې عمران خان په زندان کې دی او پر نواز شریف هم په تیر وختونو کې د درغلي تورونه لګول شوی دی. شنواز ترکزی په دې اړه راپور لري.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان تحریک انصاف ګوندونه اعلان کړ د دوی د ډلو مشران او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان به راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د تحریک انصاف ډلې مشر بیرسٹر گوهر خان د دسمبر په شلمه د میډیا سره خبرو کې ویلي
کل خان صاحب کے پاس
عمران خان ته د نامزدګۍ او کاغذونه ور ورسېږي او هغه به راتلونکو انتخاباتو کې برخه ماخلي. هغه چې د کوم حلقو نه انتخابات کوي نو هغه کې میاوالی هم ده، لاهور هم شامل ده او د اسلام آباد نه هم عمران خان انتخابات کوي.
الله تعالی خان صاحب لړنګ
نامزدگی مانا د کاندیدتوب انتخابی کاغذونه چې د انتخاباتي کمیشن کاندیدانو ته جاری کی او بیا ور باندې د قانوني عملیاتو ورستو یو تن په انتخاباتو کې برخه ماخسته شي. عمران خان په توشاخانه قضیه کې د میوالی د څوکۍ لپاره انتخاباتي کمیشن په اکتوبر 2021 کال کې د قومي سملې د غړیتوب نه اهل کړو. په نوموړي تور د توشاخانه نه قیمتي تحفې اخستي او څلور کال په خپل مالی ګوشوارو یا د کمیشن سره جمع کیدونکو مالی حسابونو کې نه دی خودلی. همداشان د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ کیپټن ریټایرډ صفدر اوان هم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دپاره د مانسهرې ضلع د ریټرنینګ افسر د دفتره د قومي سملې د 15مې حلقې نه د انتخاباتو دپاره کاغذونه اخیستي. د خیبر پختونخوا نه د مسلم لیگ نواز ډلې د کاندیدانو د نوموړو د کمیټې یو غړي او د قومي سملې پخوانی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته تصدیق کړه چې نواز شریف په انتخاباتو کې برخه خامخا اخلي، خو د هزارې ډیویژن نه به هم انتخابات کوي او یا نه. د دغه خبرې پخلی یې ونه کړ. د کال 2019 په جولای میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف هم د وزیر اعظم په څوکۍ نه حل کړو، عدالت امر کړو نوموړی د ټول عمر دپاره نه حل کړی. تیر کال د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم حکومت د پارلمان یو قانون پاس کړو چې ګنې یو څوک به د 15 کالو دپاره نه حل کیږي، خو د ټول عمر دپاره به نه. دغه قانون وروسته سپریم کورټ معطل کړو، خو وروسته بیا دغه قانون د بحالۍ دپاره درخواست په سپریم کورټ کې داخل شوی. چیر روان اوریدنه وای در روان کال په 2 جنوري کېږي. دا چې دواړه پخوانی وزیر اعظم اهل ګرځیدلو نو آیا دوی اوس انتخابات کولای شي؟ مشاهد لري همدا پښتنه د لاهور د سپریم کورټ وکیل او قانوني ماهر محمد عارف ګوندل نه کړي.
یہ دونوں جو ہیں ان کو کنوکشن ہوئی تھی نواز شریف
دا دوڑا سزا شیو. نواز شریف د ټول مرده پر نه اهل شیو، خود پارلمان نه د سزا د ترمیم ورستو دغه نه اهل 15 کال شوی دا دغه خو 15 کال پوره شوی دی. که کوم بل مقدمه اور باندې نه وي نو هغه کاندید کې دی شي. همدا شر عمران خان هم انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم نه اهل کړو، خود ټول مرده پر خو نه وکړي نو اوس دوڑا په خوانی وزیر اعظم انتخاباتو کې برخه اخستی شي.
پرائم منسٹر یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں.
یاد دی چې د قومي سملی او صوبایي سملی او د عام انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه مقرره شوه. په دغه انتخاباتو کې د برخې اخستو لپاره د سیاسي ډلو ترڅنګ آزادو کاندیدانو هم د خپل انتخابي حلقونو د کاندیدتوب کاغذونه اخستل شروع کړي. دغه کاندیدانو ته د جنوري په 14 انتخابي نخې هم جاری کولې شي. شانواز ترکزه مشاهد ریډیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري او زو د تورخم پر لور. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه ویلي چې هلته د پولي دواړو غاړو ته سره د ځواکونو ور سره سختي شروع کړي او د پاسپورتونو جوړولو باوجود د سامانونو لیست را لیست نه پرېږدي. دوی زیاته کړي چې افغان لوري ته او تری واکمنو طالبانو پاسپورتونه یې سر کړي او پاکستانی لوري ته بیا د اف سی ځواک او کسټمز چارواکو د کاروبار بندیز ور باندې لګولې دي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نسي ورکولای. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواره مشال ریډیو ته وای چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاته روان دی او وسی پاسپورتونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورت ته کوم کارګرانو سره اخیستی د سره اوس په قبضه کې دي، د سره پراته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورت واخیسته د لاس او پخې بالکل وہ تڑلے او دا بندی کڑا تو کرخ دوار وڑ ہوتا دیر استونز یا مشکلات تھی چه قدیمہ نے بندیز لو گولا ہے.
دا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلی ملا وای چ دا محل پ تورخم کی دا تک را تک سخت ہے ول وجی پ زرگونا زائی مزدوران بے روزگار شوی.
پاکستان طرف تا ایف سی اگے طرف تا افغانستان طرف تا طالبان دا دوڑ ایم چھیڑی نو ڈیر یو لژون سخت کڑائے وے او دا چیدی کنا دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډې نه روانې شي، دوی لاس ګنډه ویسي روپۍ وګټي او ماښام له کور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زموږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو اسارولو په موضوعمو د تورخم هغه غاړي ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلې او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغه واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د کسټم قوانینو لاندې منع شوو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولای. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرحات شینواری مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ غل مشال ریډیو خاوري او زو کورمته په کورمکی د شنګک مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې له ملکلي څخه تر خرلاڅو پورې د سړک جوړولو او پراخولو نیمګړی کار دی ژر تر ژره سرته ورسوي. دوی وایي چې پر دا سړک درې کال وړاندې کار پیل شوی دی، خو لا هم تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی چې په نتیجه کې د هغوی ژوند او کارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د هیواد اقتصادي وضعیت خراب ده چې له امله د سړک د تعمیر لپاره اړینې پانګې نه لري. د ملک کلی خرلاڅو لار نه یوازې د بره کورمی ډیری سیمې له یو بل سره نښلوي، بلکې د دې ترڅنګ پر هغه لار افغانستان ته تجارتي موټران هم سفر کوي. په ډیر نورال د مشال رادیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې د شنګک مشرانو له ملک کلی تر خرلاڅو پورې پر عمومي سړک د تعمیر پاتې کار زرت زره سرته د رسولو غوښتنه کړې. ځای مشر نیاز محمد توري پر شلم دسمبر مشال رادیو ته ویلي په سیمه کې پر سړک د جوړېدو او پراخولو کار درې کال وړاندې شروع شوی و چې لا هم نه دی مکمل شوی. توري زیاتوي په سیمه کې د بیا تعمیرولو په غرض رنګ کړی شوی سړک دا وخت نه یوازې د تګ راتګ ستونزې پیدا کړې، بلکې له دوړو ډک ماحول هغلته د بیمارو سبب هم گرزی کی.
صدا روڈ دو زر نظر کمپلیٹ ہی ڈیر خال کو تکلیف دے مصیبات لنجا دے پیدا ایموتے دو پیسو نشتا صرف دوڑی دی یعنی تلیگی خال پا عذاب دی بیماری پر ٹیم نہ شیر سوائے ڈیلیوری پر ٹیم نہ شیر سوائے نور کور پر ٹیم نہ شیر سوائے نمو آرس کے او چیدی پنس سدی دا پکور دی ریلیز شی او تر کولی پاتی دی.
دا مالک لی خلاصو لار نه یوازې د برکور می ډیر سیمی لا یو بل سره نخلوی، بلکې د دې ترڅنګ پر هغه لار افغانستان ته تجارتی گاڑی هم زیو راځي. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادی یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر زویلی دا لار چونکې ترانزیټی دا نو زر جوړېدلې ځکه هم ضروری دی چې په وخت گاڑی خپل منزل ته د نرسیدلو لوجه تجارتی هلې ځلې ورنه متاثر کیږي.
څو څوري مو ګوډي پکې وګرځیدل ولټاشپل ډېر لوی نقصانونه مو تر وکړل او ټریډرونو ته نقصان نه ورکړ بکی دغه روډ له سیمو پوښوې کرایا تقریبا د سوي چې شل ډېر زره روپے غلام خان په نسبت او ترخم په نسبت مو زیاته تمویږي 30,000 روپے ویل کې مو کوي کې پارته دی روډ لنګوالي واجې نه ټریډ ته ډېر لوی نقصان دی او ګورنمنت خپل ځکه ریونیو ته نقصان دی پوښي مو ټرمینل د سوي 30-40% نیم په نیمه پوښي 50% سوي چې روډ له سخاتم دی
بلخوا په دغه اړه د سی ان ډبلیو محکمه ځای مشر سید مشتبه حسین مشال لوډیو ته پر شلم دسمبر ویلي دا وخت دومره فنډو سره نشته چې په سړک د تعمیر چارې مخ په وړاندې بوزي. حسین زیاتوي په سیمه کې د سړک جوړیدلو او پراخولو پروژه تر 70 کروڑ روپو پورې ده خو تر اوسه په هغه کې یوازې 25 کروڑ روپې فنډ ورته جاری شوی دی او باقي لا هم ورسره پاتې دي. چارواکي وایي په ملک کې دا وخت مالی بحران دی چې پر دغه ترقیاتي فنډونه ودرېدلي او زیاتوي ممکن دی چې نوی حکومت پر راتلو له دې صورتحاله بوزي.
ملک حالات خدای ټیک کړه څومره پیسې ملو شي څه دوه میاشتو کې خاتم کو لا دوی دوه میاشتو کار یا نه دی ټوټل او اخ صورت کې څه کله فاینانشل هغه خوبی ته نه پیسې خوبی اوس پیسې 3 روپے نشته یعنی دا ټول کال کې 15 لاکھ روپے یعنی د 70 کروڑ سکیم ته 15 لاکھ روپے رچنا غني به ته څه شکایت
په کورما کې لا مالک لري تر خلاصو پورې سړک د جوړیدلو او پرخولو په پروژه په 2000 کال کې کار شروع شوه چې دا به پرتونکې 2030 کې پوره کیږي. حکومت 20 کیلومیټر وګد او 40 فوټ پلن سړک د جوړیدلو لپاره اول 29 کروڑ روپے منظوري کړی وی خو وروسته له 2 انچو تر شپږو پورې د بلیک ټاپ غوښتنه پر منل کېدلو مزید 29 کروڑ روپے فنډ د یاد پروژې لپاره وتلی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د بجلی د نشټوالي او لوډ شیډنګ سره مخامخ دي د هغه هیواد د بجلی قامي ادارې نپرا یو ځل بیا د بجلی د یو یونټ په بای کې د 2 روپی او 15 پیسو د زیاتوالي اعلان کړی دی. ادارې په یو اعلان کې ویلي چې دا پریکړه به د راتلونکو 3 میاشتو یعنی جنوري څخه تر مارچ پورې په ټول هیواد کې عملي کیږي. عامولس دا پریکړه رد کړې ده. وایي چې دوی له وړاندې د ګرانۍ او خراب اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي او حکومت تر باندې د بجلی په ګرانولو سره نور بوج چولې دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
عام ولسوای وړاندې نه یو یونټ د بجلی د کورنیو صارفینو لپاره شوخه 15 روپے دی او اوس یې نور هم بجلی ګران کړه. نو یو خو بجلی وینه بل دوی دومره د غټ غټ بلونو ورکولو جوګه نه دی. په 400 کې درجه توپ دکان کون کې نوشیروان وای
چې ما هم لا شکر کې فیوی پیسې نو پیسې منګه الټا ګټلې نه شه بل راشي بل تقریبا منګه ګنټه نیمه بجلی استعمال کړي او بل لاغه پترې پلوان راشي یرا وس سره خدا سے غردولې بس د عمل کو ته مکمل پرې دو پیش بیماری پکور کے اغیل پیسے رکھو کو گزان لس او پچو سے رڑو گٹو
دا فلیکسن یا پ کمپیوٹر جوڑے دن کے پوسٹر کار کون کی امجد جمال وائی ٹول کار یاد بجلی دے او کمرشل یونٹ اڑان دینا سباندش 35 روپے دے ولی اس پا نور ہم دوی تکار گران شی او دا گرانی بجلی او لوڈ شیڈنگ لوجے دا دوی روزگار ہس ہم اغیل من شوی دے
زمین تعلق ٹول بجلی سرے دے نو بجلی دا حساب چے وسط وز میاش پ میاش یونٹ ابانے گانی او پ موقع اسم نش
بجلی نگران وفاقی وزیر محمد علی پشپاڑسم دسمبر سرخار اسلام آباد کے مطبوعات کتا پدے بابلا ویلی چراتون کی میاش کے بعد بجلی د نرخ پنوی جوڑخت باندے کار مکمل شی اور نگران حکومت د بجلی د نرخونو پا کمولو کار کوی اور د بجلی پا بلونو کی ٹیکسونو تباہم بیا کتن کوی دا پا ملدا چی حکومتی چرواکی وار پا وار دا خبر ہم تکراروی چی دا قرضو لپار نڑوال مالیتی اداری یا ایم ایف سرا شوی لزونو کی زن سخت شرطون دازی ہم دی چی ترمخ دوی پتیلو بجلی باندې سبسیډی یا امدادی قیمت نه ورکوي او وخت په وخت باندې ټیکسونه هم لګوي. دا کوم لوج شي دا وخت د کورنیو صارفینو لپاره په پاکستان کې د یو یونټ بجلی نرخ 15 روپونه اوړېدل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې دا مهال د غرمې 12:00 بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته یو ځل بیا شاهین بنیر تورزو.
د پاکستان وفاقی حکومت د بلوچ یکجهتی کمیټې د سوري لاندې د لاریون پر مهال د ټولو نیول شو ښځو او ماشومانو د خوشی کولو اعلان کړی دی. د دسمبر په 6مه د بلوس یکجهتی کمیټې د سوري لاندې د لاریون ګډونوال له کوټې څخه اسلام آباد ته رسیدلی وو چې پولیسو یې مخه ونیوه او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې یو شمیر مظاهره چیان ونیول. بلخوا اسلام آباد های کورټ ویلی دی چې احتجاج کول د بلوسو مظاهره چیانو عیني حق دی. عامو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن آخري ورځ ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې د قامي او څلورو صوبایي اسمبلیو لپاره امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د نن ماښام پورې د اړوندو ضلعو د ریټرنینګ افسرانو سره جمع کولی شي. سیاسي ګوندونو ته به انتخابي نښانونه د جنوري په 14 ورکول کیږي او د عامو انتخاباتو لپاره به د رایو اچونه د فروری په 8 نیټه ترسره شي. د چک ریپبلیک حکومت د پراګ په یو پوهنتون کې د یو سوال برید په ترڅ کې د وژل شو کسانو په خاطر نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې پرون ماښام یو بریدګر په 4 پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 4 کسان ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د چک ریپبلیک وزیر اعظم پیټر پیالا ټینګار کړی دی چې دا برید یو کس کړی او له نړیوال ټیرریزم سره هیڅ تړاو نه لري. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لینډا توماس گرینفیلډ ویلي دي چمتو دي چې د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته رایه ورکړي. توماس گرینفیلډ دا خبره پرون د تړلو دروازو تر شا لاغې غونډې وروستو خبریالانو ته کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا د هغه قرارداد په اړه رایه اچونه وځنډوله چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې د ځنډولو او غزې ته د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. شاهین بنیري وړاندې کول. اوس زو د افغانستان پر لور. نن د جمعې ورځ ده چې د ژمي د موسم له لومړۍ ورځې سره سمون خوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت را رسیږي چې په افغانستان کې ډېری خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلي کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې نور حال په دغه راپور کې واوري.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
WFP will only be able to
The خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خوړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړې. په دو کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کوم چې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کیږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام اړسو چې په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او اړسولو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره سوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی سي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي، په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي ته ژمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کال شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخارۍ، نه چرۍ، نه د خسو کمایي لشته ده، حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نقصې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چرۍ، بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله م نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
زموږ غلم مشال رادیو خوري او زو د بهرني راپور پر لور. د چک جمهوریت حکومت د دغه هیواد د سر شار پراګ په پونتون کې د وسلوال بریټ پترڅ کې د وجلسو کسانو په خاطر سبا ملي ویر اعلان کړی دی. تیر ماښام یو وسلوال بریټګرل په چارلز پونتون کې په دزو لشت لږه 14 کسان وژل او 15 نور ټپیان کړل. په دې اړه نور حال د سفی الله ستانګزی پر راپور کې واوري.
د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبې ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې بریټ تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې بریټګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتینی محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر بریټ مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو غواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریټګر د پنځم بین وخت د چارلز پانتون د فلسفي پوهنځي سره ډزې کړي چې لکتر لګ 14 کسانی وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د 10 کسانو وضعیت نازک خودل شوی دی. بریټګر په خپل هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وون دراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د دسمبر په 15 په پراګ کې په یو بل بریټ کې چې یو 22 کلن سړی او د هغه دوه میاشتنۍ لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري کسانګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې پورز لمړی خپل پلار په دازو وژلی وي، ځکه داغه د پلار مړی هم موندل شوی. چې کی رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د دسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپل ټولګیواله په دازو سره وژلی او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیز شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وسوي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیره بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستاسه لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د یو بل راپور پر لور. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي سږ کال دوه افغان خبریالان د دندو پر مهال وژل شوي دي. په دې اړه یونسکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 38 خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو کې شامل دي چې په 2023 کال کې په جګړه ځپلو هیوادونو او په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د دندې پر مهال وژل شوي دي. که څه هم دې سازمان په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو سږ کال د افغان خبریالان کله او چرته وژل شوي، خو ویلي دي چې 2023 کال د خبریالانو لپاره خونړی کال و چې په جګړیزو سیمو کې کار کوي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي دي. یاد سازمان په یو نوي اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 28 خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو کې شامل دي چې په 2023 میلادي کال کې په جګړیزو هیوادونو په تیره بیا په منځنۍ ختیځ کې د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. د یونسکو د اعلامیې پر بنسټ سږ کال په جګړیزو سیمو کې د خبریالانو لپاره مرګونی کال و او د تیرو دریو کلونو په پرتله د وژنو کچه دوه برابره شوې ده. د یونسکو په اعلامیه کې د دغه سازمان د عمومي رئیس آدری ازولای له قوله راغلي چې ټولې ښکېلې خواوې باید د ملکي وګړو په توګه د خبریالانو د خوندیتوب د تضمین لپاره لازمي لارې چارې ولټوي. که څه هم د سازمان په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې په روان کال کې دغه افغان خبریالان کله او چیرته وژل شوي، خو د روان کال په مارچ میاشت کې په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال د چاودنې له امله یو خبریال وژل شوی او 13 نور ټپیان شوي وو. خیبر ابراهیمی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو، ازادي رادیو ته وویل
خبرنگاران زخمی که در مرکز فرهنگی تیبیان
د تیبیان د کلتوري مرکز په حادثه کې ټپي شوم. زما غوږ ټپي شو او زما د غوږ پرده وشلېده. ما د اورېدلو اویا یا اتیا سلنه حس له لاسه ورکړ. زما په یو پښه چره ولګېده چې همې ټوټې زما په پښه کې پاتې دي، همې ذهني حالت ښه نه دی.
دغه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیڅ خوبی نه است.
خیبر وایي چې د رسنیو د ملاتړو ادارو لجمنو سره سره هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو او د خبریالانو د خوندیتوب له وضعیت څخه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبرنگارا و رسنۍ افغانستان از کمبود اطلاعات شکایت دارند.
افغان خبریالان او رسنۍ د معلوماتو له نشتوالي شکایت کوي. د معافیت په برخه کې که هم د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې باید د خبریالانو قضیې وڅېړل شي، خو بیا هم ځینې بنسټونه داسې نه کوي. کمیسیون دې دا بهیر ودروي. دوی خبریالان لټوي او پوښتنې ګروېګنې کوي. له بده مرغه زموږ دوه همکاران چې یوې د محکمې لخوا په بند محکوم شوی او د بل برخلیک چې لا هم معلوم نه دی په ورته حالت کې دي.
یکیش هنوز سرنوشتش معلوم نیست، په همې وضعیت به سر میبرند.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 615 رسنیو څخه 222 یې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغې اتحادیې د معلوماتو له مخې د رسنیو د څه باندې 15,000 کارکوونکو له ډلې چې 2,000 یې ښځې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو د روان یونۍ د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سر توګه نیول شوي او د رسنیو د څارنې په برخه کې د تاوتریخوالي د کمښت مخه نیول شوې ده. آر اس اف زیاته کړې چې د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې درې خبریالان وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اکثرو رسنیو د تړلو له امله اقتصادي ستونزې وي، نه د دوی محدودیتونه او نه هم د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر یې خبریالان زنداني کړي. طالبان ټینګار کوي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,015، 12,110، 12,900 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري. د افغانستان په خوست ولایت کې 15 اویا ځوانانو د موبایل او سولرو د ترمیم په څانګو کې شپږ میاشتنۍ هنري زده کړې وکړې. یاد پروګرام چې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په مالی ملاتړ پلی شوی، زده کوونکو ته د کار کیټونه هم ورکړل شول. په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې ګډونوالو په اوس وخت کې چې بیکاري زیاته ده، د کسبونو زده کړه او هغوی ته د کسبي وسایل ورکول یو ګټور کار وباله. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
په خوست کې 15 تنه ځوانانو چې په خوای کار او کسب نه لاره، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی ملاتړ یې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړې. د حرفوي زده کړو دا برنامه چې د اکرو یا د افغان ټولنې د روغتیا او بیارغونې مؤثر خوا پلې شوه، مسؤلینو یې مخې ځوانانو لپاره دایمي کارموندنه او په غیر قانوني لارو د ځوانانو د مهاجرتونو مخنیوی یاد کړ. د پنجشنبه په ورځ د حرفوي زده کړو یادو فارغانو ته چې د بایلونو او سولارو د ترمیم په څانګو کې زده کړې کړي، د برنامه په پای کې ورته د عملی کارونو د پیل په خاطر د کسبونو مطابق کیټونه هم ورکړل شول. د اکرو موسسې سیمه ایز مسؤل محمد شریف شریفی مشال رو ته وویل
د 15 یو کسان د دې نه وژغورل شول چې بهر ته ولاړ شي، د دې نه وژغورل شول چې د احتیاط شي دروازه وکړو لاس چته وړاندې کړو. د کار زمينه په خپل په ملک هم ډیره نه ده، بناان که داس یو شغل چاته پلاس تاور شي چې هغه دوامدار کار وکړي او دغون عاید لاس راوړي، دیوی خونه ټولنه ته هغه خدمات چې ضرورت دي هغه رسیږي. په زمين کې دغه خاص د فوره یو خه درآمد د خپل کور کې په کلی کې
بلوی ته هو کسانو چې حرفوي زده کړې تر لاسه کړي یاد برنامه ته خوخول. علی شاه ماده چې د موبایل د ترمیم په برخه کې حرفوي زده کړې تر لاسه کړي وایي
په خو وختو کې د ځوانان بیروزګار او کومه کاری بوختیا نه لرله، د فرار شک موجود و چې د موړې ځوانان فرار وکي یا په مواد مخدره مختار شي یا نور نوړه کارونه وکي. خو خوشبختانه موړې ځوانان مسلکي ورزول شول او پرتون کې به دوی ټولنې ته خدمات ارزه کوي او خپل کورنۍ ته ولاله نه پکا ګټي.
د دې برنامه یو مخده هم یاده شو چې روزل شوي ځوانان په خپل چمو گاوند کې نور ځوانانو ته هم دا کسب ورزده کړي او هغوی هم په اقتصادي لحاظ پر ځان بس شاشي.
نوم مې ولایت خان د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ خپله د سولر سیستم په برک پروګرام کې کار وکړو. موږ مخته حاصلیه ګرځېدلو، اوس موږ خپل کور لپاره هم پیسې ګټله شو او د ټولنې لپاره هم بوج نه ګرځو.
په خوست کې د اکرو مؤسسې مسؤلینو وویل چې د یادې ان جي او ارزونې ښودلې چې 70% خلکو غوښتنه داده چې د نړیوالې ټولنې د مرستو پیسې دې په اوږدمهالو برنامو ولګول شي. 40% اړمنو خلکو نقدي مرستې غوښتي او 10% خلکو چې ممکن ډېره برخه یې کونډې، معیوبین او بې سرپرسته خلک وي، د پیسو پر ځای د خوراکي توکو مرستې اغېزمنې بللې دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان د پریکړې پر ضد چې د چمن سپین بولدک للارې افغانستان ته د تګ را تګ لپاره ویزو او پاسپورټونو ته اړتیا ده، د دې هیواد د بلوچستان په چمن کې د زرګونو کسانو پر لټ څه باندې دوی میاشتې اویشتې دي. خو دوی شکایت کوي چې د پاکستان حکومت تر اوسه د هغوی غوښتنې نه دي منلې. یو شمیر کسانو له مشال رادیو سره په مرکه کې خبرداری ورکړه چې له خپلې موخې دوی نه په شا کیږي او د غوښتنو منلو په صورت کې به نور اقدامات هم کوي. په دې نور حال د سنا کاکړي په راپور کې واوري.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې زرګونه معترضین شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط لرې کولو په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا اعتراضونه لا هم روان دي. دغه اعتراض کوونکي چې له څه باندې دوو میاشتو را په دې خوا یې په لټ دوام لري او د چمن سپین بولدک لاره یې بنده کړې خبرداری ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نور اقدامات به ترسره کړي. د دغه لاریون یو تن تنظیمونکی عبدالمنان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د پرلت موږ یو څه انتظار نور هم کوو، که دغه زموږ پرلت نتیجه نه کور بیا موږ یو کمیټې لرو، دا کمیټې کې موږ نو بیا موږ یو مشورت کوو، بیا د دې څخه بیا بل ګام اخو بیا بل ګام اخو، بس دا زموږ احتجاجي حرکات دي، دا به یو پر بل باندې به احتجاجي شکل باندې په مخ پر وړاندې باندې به بیا اوړو، د اخستلو مطابق موږ هغه خپل نوی پړاو بیا اعلانو
نوموړي څرګندونه کړې چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو د دوی راتلونکی اقدام به څه وي او اعتراض کوونکي به تر کله د خپلو غوښتنو لپاره دې پلت ته دوام ورکړي. یو بل معترض غوث الله هم وایي چې پاکستاني چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي او له ډېرې مودې راهیسې ورسره لیدنه او خبرې هم نه دي کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د پاسپورټ پریکړه چې دې کړې ده واپس نه اخیستې، موږ به دراسه پرلته دوام ورکوو، موږ به پرلته جاري.
دغه لاریون کوونکي وایي چمن د قومونو وطن دی او له کندهاره تر کوټې پورې دغه قومونه شتون لري. په لاریون کوونکو کې د سوداګرو ټولنې، سیاسي ګوندونه، عوام خلک شامل دي. د دوی غوښتنه دا ده چې خلکو ته دې د پخوا په څېر د پیژند پاڼو او تذکرو سره د چمن سپین بولدک پر لاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک په پوله کې د قاچاق د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت په موخه د ویزې او پاسپورټ درلودل مشروط کړي دي. پلت کوونکو څو لوی لاریونونه هم په لاره اچولي وو او خبرداری ورکړی چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات ترسره کړي. دوی یوه میاشت وړاندې د نومبر په 16مه د پاکستاني حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منلو په اعتراض کې د چمن سپین بولدک لار د نامعلومې مودې لپاره وتړله چې لا هم نه ده خلاصه شوې.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوس زو یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا پر لور. د کوزه ممندو پندیالی او انبار سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې دی باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې دا غریزه سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدلی سي. د دوی په خبره د اوبو ذخیره کولو نشتوالي له کبله د دوی کروندې متاثره کیږي. بلخوا ځایي چارواکي په سیمه کې وایي چې هلته دم ګړی د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه نه لري، خو که چیرې صوبایي حکومت پلان درلود نو دوی بیا هغه عملي کولای سي. په دې نور حال شانواز ترک زیره کوي.
د امبارو پندیالی ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې بې موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي، خو د څو کالو راهیسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوې. د امبار اوسیدونکي مقصود خان عثمانخیل مشاد راډیو ته وایي د امبار ځمکه هواره او خاورینه ده، د دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په 60 گز کې بچ کمی اوبو وي، هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 گز ته هغه اوبه ورسېدلې، او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونو دغه کې نو هغه ناکام هم شول. سمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه را کړې دي، او هغه اوبه چې کومه دی هغه زموږ له چټي ضایع شوې. چټي بیګ ځکه چې کوم وړو پیړو د وخت روان دي، عقل لګي که ډیری، خو چې کم سه کم هغې ته یو وړوکی ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل، او هغه اوبه موږ ته سټور کړي، کم سه کم هغې ته 5000 جریب ځمکه هم اوی کېدلی شي.
پنډیالی کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی، همداشان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځایي ولس په خبره دوی پرې ډېرې ښې کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلک کروندې کوي، او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي دغلته ورسره د کویانو اوبه هم اوچتې شوي. د پنډیالی د شهید بانډې اوسیدونکي ګلزاده مومن مشتاد رډیو ته وایي د دوی د سیمې د غرونو په هره دره کې یو بند جوړېدای شي، خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په مې پټي او
بارا سایډونو باندې چنګای باندې په خپل باندې کې کچرتا دغه وشي دا ډیمونه وشي نو د دې سره خو یو دغه علاقې حکومې دغه بو کمې به ختم شي مه پټي خپل چې کوم دغه تانې تر وته دې ماټي تانې نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دې محفوظه پاتې شي مالونه به سريږي په پاتې جبل کم اس کم 2-3 جره به بد دینه د اسمال دمونه خراب شي
د یو کون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشهد رډي تول د پخپل د پندیالي سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله
بدقسمتی زمندار چې تیر دو کال راسه بلدیاتی حکومت ته یو روپے د حکومت د سړ نه پړ نه ملا پړ راشي زمنګ اول پرایورټی دادا چې منګا پدې سیس کارو
د محمد د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډو ته ویل شو امبار او پندیاله کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریک شوي او کپراتلون کې د اوبو د ذخیره منصوبه رالې دغه سیمې به هم پکې شامل کې شانواز ترغزه مشال رډیو پیښور
زموږ غل مشال رادیو خبرې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي ادارو ته د یخنی د رخصتیو یا چټان ورکولو اعلامیه جاری کړې چې لمخې به د روان میاشتې ل 23 یعنی سبا څخه په ګرمو سیمو کې د دسمبر تر اخیری نیټه او په یخو علاقو کې به د فبروري تر اخیری نیټه پورې تعلیمي ادارې بندې وي. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه تر مخه د سیمه کې تر 1500 نه زیات شخصي تعلیمي ادارې دي او زیاتره پکې د یخنۍ چټیانې هر اداره د خپل تعلیمي سلیبس مطابق کوي خو په دغه باندې د سیمه خلک ټکونه کوي. د سواد سلامپور اوسیدونکو نصیب زاده چې سلور بچیانې په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي وایي چې د سیمه کې موسم ډیر یخ وي او ورې هم کیږي چې حکومت زکونکو ته چټیانې ورکوي نو شخصي تعلیمي ادارې د په هم عمل وکړي.
اکثر ولا 15 ورځې ورکی یا 10 ورځې ورکی او په یا ووري زمو په طرفونو کې اکثر واوري هم وریږي او په واوري کې ماشومان د سکول د زیرې د لپاره خلک لیږي چې یاره زمما ماشوم نبل ماشوم کار مخکې ونه کې یا دغه نه کار ونه شي دغه په وجه باندې خپل والدین چې مونږ بیا په غي باندې مجبور یو چې یاره ماشوم خامخا ولېګو او دغه سره زمونږ ماشومان د نقصان چې اکثر سینې خرابيږي. پرایویټ سکولونو ولته د خاص کو چې یاره څنګه سرکاري سکولونو ول چټیاني ورکي دغه شانتي تاسو هم دی وړو ل چټیاني ورکوي دغه خو کته چټي کوي او کنه کوي تاسو خو پیسې اخلي ځکه چې اکثر چې چټیاني هم وي نو هغه پور چټیانې نو ورکه یو پکې دام غټه مسلې چې تر کمی پورې دا غو پیسونه نه راغون شي نو خیر دې کې یخنی ختم شي خو دې په اخر کې بیا یو لس ورځې دولس ورځې چټور کې خو چا پیسونه خپل راغون.
د منګور یو شخصي سکول زده کوونکی وای چې کله د سرکاري سکولونو زده کوونکی چټیانې کوي نو دوی هم چټای ته زړه کیږي.
سده سو اتم کلاس کې کلاټ خوري صاحب رکشه کې غازو او یو خو میو سکول ته غاشو بیا یخ ډیر زیات په علاقې په رکشه کې غازو او یخې احمد دې سیدنه
یو شخصي تعلیمي ادارې انتظامی او مشر اشفاق خان وای چې دوی منی چې چټیانې د ماشومانو زده کوونکو حق ده خو باز وړې شخصي تعلیمي ادارې مجبور وي چې دغه چټیانې کمی کړي.
موسم د یخنۍ دی ډېر ستغ موسم روان دی خشک موسم روان دی نو پدې عقل خو چې چټیانې ورکی ښه خبره ده ماشومان بشي لګ ریلیکس شي په کورونه کې خو بل خو د پرایویټ ادارو مسائل دي مسائل داسې دي چې د فیسونو باندې دا سکولونه چي دي پرایویټ ادارې نو د پرایویټ ادارو کم ماشومان چې پکې سبق وې زده غو پیرنټس ته دا ویم چې ادارو ته خپل فیسونه په ټیم جمع کوي ځکه چې د دې فیسونو نه د وړو چې کم استادان دي کم امپلایز دي نوکران دي په سکول کې دا هغه تنخواګانی ورکړی کیږي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو پی اس ام ای په خوانی جنرال سیکرټر دیسار خان چې دا وخت د یو شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل هم دی جدا دریز لري.
زمونږه الډي کم تعلیمي کال چې دی هغه ډیر زیات کم دی سد مختلفو حادثو په وجه ملک کې داسې حالات جوړ شي چې ادارې بند شي س مقامی مسائل جوړ شي دا غي په وجه ادارې بند شي س الډي زمونږه د چټیانو د حد دم رضایت ته چې زمونږه ماشومان ته پراپر ټایم ملاونی شي او نصابي کتابونه وقتاً فوقتاً که مونږ ګورو پاره کې ترمیم کیږي هغه زیاتیږي. زما خپل ذاتی رائے دا چې چټیانې په کار دي خو د یو هدف پوری په کار دي ځکه چې دا ټایم موږ په خار کې دن نه ناسو د خار او زموږ د کلام سیمه چې ده دغه موسمونه یو شانتي نشي کېدای نو که په دغه ډول باندې حکومت پالیسیانی جوړی کی او د علاقې په مناسبت سره د چوټیانو یو حد کې دینو دا وضعیت مناسبی
د حکومت وینا دا چې د خیبر پختونخوا ګرمو سیمو لکه پیښور مردان نوخار کوهاټ کې د یخنۍ چوټیانی صرف یو ونی ده بیا یخې سیمې لکه ملکن ډیویژن چې پکې سوات چترال شنګلا بونیر تر شامل ده دې ترڅنګ هزاره ډیویژن چې پکې ایپټ آباد کوهستان تورغر منسیره راځي دغه چوټیانې دوه میاشتې وي او کومې شخصي تعلیمي ادارې چې په دې عمل نه کوي ولس په دا اړه د شخصي تعلیمي ادارو سر ادارې پی ایس ایم ای ته شکایت کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو.